سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته موز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان د وژل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې 14 تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د تدیر شو د ټپ کېدو راپور ورکړ شوی دی. یوې سرچینې د نوم خود له پښتو ته راډیو ته ول ځینې ټپیان چې پاغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقل شوی دی. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان هم شامل دي. سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي صدر راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنی قومندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسانو وژل کېدل تایید کړی و. هغه ویلی و چې 14 د جمعات په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنی قومندان و چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لرې کړی شوی و. د دې 14 مسؤلیت روسا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د کابل کندهار پر لوی لارې وی ترافیکی پیښه کې نه هته نمړه او یو درشنو رټپین شوې دي. په ځابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د کلات اړوند د پولیسنګي په سیمه کې د مسافرونو کې بس او بارونو کې مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بل خو د ځابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر رسنیو ته ویل چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د کابل کندهار پر لوی لار ګڼې ترافیکی پیښه مسکی چې لته د سړک خرابواله او د موټر چلونکو به احتیاطي بلل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نن نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل درڅنګ په ځین نور قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړي او سیاسي توطیه بللې دي. عمران خان د مې په نهه مونی ول شو او تر درې ورځې 15 په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمیر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نویو قضیو کې ضمانت وغواړي. روسیه نن د ملګرو ملتونو په یوې عالي محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې یو مهم بندي په توپونو ویشتلی او نړولی دی. روسیه تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هېواد د اوکراین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ سره د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده. بل لور ته اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیه اچوي. پردنپرو سیند د نواکافخوفکا بند له نړېدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونو کسان خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د برېښنا دغه بند دو ورځې وړاندې ونړېده او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الب غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل دا پیښه د نسي ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د سیمې یو قانون جوړوونکي هم په ټویټ کې ویلي دي چې پر ماشومانو د لوبو پر مهال برید شوی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل په بدخشان کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړول دي.
د برید هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیم و هغه شهید شوی دی. طبعاً چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده. جزئیات کېدای شي وروسته شریک شي. تر اوسه د مرشوب شمیر معلوم نه دی.
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې په دې پیښه کې 12 کسان وژل شوي او تر 150 ډېر ټپیان دي. په دې اړه چې د دغې پیښې وروستي جزئیات څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته تفصیل ولرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هلته افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي دي. په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. په افغانستان کې د کوکنارو تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د توماس ټویست څرګندونو خبرګونونه پراولي دي. دا چې په دې اړه توماس ټویست څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. او د یو شمېر افغانانو هغه شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وايي د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. مطالب هم درته لرو. ملتیانو
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بدخشان د وجل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتح په مراسمو کې 14 نه کې تر اوسه د 19 کسانو د وجني او د 13 شو د ټپکېدو راپور ورکړل شوی دی. تفصيل د خطر پردې سنورو.
په بدخشان ولایت کې د پنځشنبې ورځې 14 د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وی په دغه 14 کې یو لسکا سوجل شوی او لدې شو زیات ټپیاندی. خو لسی میوي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل په دې پیښه کې نو لسکا سوجل شوی او اته ډیر شو زیات ټپیاندی. د دغه سرچینې په خبره په دغه ولایت کې د برهان الدین رباني روغتون ته زیات شمیر ټپیان وړل شوی چې شمیر نه دی معلوم. د سرچینې په حواله ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سخت ټپونو لامل کابل ته درملنې لپاره انتقال شوې دي. سرچینوي په وژل شوی او کسانو کې دینی عالمان د طالبانو ځینې قومندانان او پخوانی جهادي قومندانان شامل دي. دغه 14 د پنځشنبې ورځې په سهار شاوخوا 10 بجې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار په لومړی ناحیه کې د بدخشان د وژل شوی مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې د مراسمو پر مهال په یو جماعت کې وشوه. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي رادیو ته د 14 پاړه وویل
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیم بو. هغه شهید شوی دی. تبن د ملکی کسانو مرګوب لا زیاته ده. جزئیات کې د شی ورسته شریک شي. تر اوسه د مرګوب لشمیر معلوم نه دی.
صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنی قومندان و چې په دې ورستیو کې خپل دند لري کړای شوی وو. د په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د بدخشان ولایت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي خپل موټر چلوونکي سره د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د موټر بم بریټ په پایل کې ووبجل شو. د اسلامي دولت نومډل د عیش د خراسان ولایت څنګه دغه بریټ پر غاړه واخیسته. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبې په سهار د فیض آباد په نبوي جماعت کې بریټ هم خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه وای د افغانستان په شمال ختیځ کې د فیض آباد ښار په یو جماعت کې په ملکیانو نننۍ بریټ د ژورې خواشنۍ خبره ده. یو نامه په خپل ټویټر لیکلی دوی د دغه ډول وحشتناک او بې توپیر بریدونو وروستۍ څپه په کلکو غندې چې د ملکی خلکو ژوند ته په بشپړه توګه بې پامی خي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه 14 غندلې ویلې دي چې دا پیښه یو ترهګریز عمل او د ټولو انساني او اسلامي معیارونو خلاف کار دی. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله هم په دې اړه خبرګون خوده لو زیاته کړي دي چې پر جمعتونو مذهبي ځایونو بریدونه د اسلام له احکامو او بشري اصولو سره په ټکر کې عمل دی او هیڅ توجه نه لري.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېده د بدخشان د وزل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې کوم 14 چې تر سره شوی و تر اوسه پکې د 900 کسانو د وژل کېدو او د 13 شو کسانو د ټپي کېدو راپور کړ شوی دی. همدا موضوع مو د سیاسي چارو د شنون کې ساقط اتمر سره شریک کړي دا په پایل کې مو ورنه دا پوښتلې دي چې ولې دایش وسلوالو په دې رستیو کې د دغه ډول بریدونو لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی.
یقینا طالب او داعش د او نورو ترهګر ډلې چې دي دوی د یو لویې ستراتیژیکې موخې کار کوونکي دي. زه په دې باور یم چې دا به وروستی امنی او دې سره به نور بریدونه هم وشي ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و د داعش آدرس معلوم نه او داعش یو مشهور آدرس دی. تر دې نه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني نه د دې ویاندوی معلوم دی نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا ده چې د افغانستان شمال مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځنی آسیا هیوادونو سره سیرمه دي یا چین سره نږدې دي هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستیو وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې ویل کیږي چې دا د طالبانو د قومندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندیږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګران ګڼي. د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې په هغه کسانو باندې چې دوی په فاتحو کې
یعنی دغه بریدونه چې ترسره کیږي د داعش د لوري نه بلکې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی. زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیان دا دی چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي. او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه آدرس لري نه ویاندوی لري نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګرې ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب کدام راته وای دغه ډول بریدونه چې ترسره کی کتم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی. یو تلی د افغانستان ګاونډیانو ته نور هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده. اوس چې دغه بریدونه ترسره کیږي او دغه ډلې مسؤلیت اخلي، څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باورم چې دا یو تهدید دی د طالبانو لپاره، د هیواد د امنیت لپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي، زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده، ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قومندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی؟ نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو. دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی دې باید دا خبره ساګان کې خلکو سره د شریک کې چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
دا سیاسي چارو شنونکی ساق اتمر و چې په بدخشان کې د روستي برید او په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه موجودیت او فعالیت د سولې آسیا او لویدیځو هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکي ګواښ بلل دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي ګواښ دی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او سویلي آسیا کې د اسلامي دولت د مخ پر ودې ګواښ تر څلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي آسیا شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ دی. په راپور کې زیاته شوې چې په جنوبي آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش حضور یوازې افغانستان او پاکستان کې نه دی محدود، بلکې د هند، بنګلادیش، میانمار، مالدیو او سریلانکا په څیر سیمې هم پکې شاملې دي. په راپور کې ویل شوي چې دغه ډله د پخواني افغان حکومت لپاره یو جدي امنیتي ګواښ و او اوس غواړي د حکومت جوړولو لپاره د طالبانو هڅې ګډوډي کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ له لویدیځ هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقابلو اقداماتو د تر سره کولو لپاره محدود همکاري تر سره کړي. خو د طالبانو حکومت وایان سبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله او وی ویل چې داعش ډله په افغانستان کې تقریبا له منځه تللې ده. مجاهد زیاته کړه
ټول افغانان د دې شاهدان دي چې په هیواد کې ټولیز امنیت تامین شوی. دلته هیڅ ډول په خپل سرې ډلې شتون نه لري او داعش د امریکایي اشغال د محلي و پدیده و له منځه تللې او د تباهۍ لګواښ سره مخ ده. یو سلنه او که دوه سلنه پاتې ده د اسلامي امارت د ځواکونو تر ځپلو او بریدونو لاندې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو د خونړۍ او بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې داعش په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرست والی د ځانمرګې برید چې له موټر چلوونکي سره یې ووژل شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والی داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم داعش پر غاړه اخیستې وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیب مئی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی، خو لویدیځو هیوادونو ته ګواښ نه شي کېدی.
دا رښتیا ده چې داعش په افغانستان کې شتون او فعالیت لري، خو دا د افغانستان خلکو لپاره ګواښ دی. ښایي تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان په څیر هیوادونو ته د دې ډلې لخوا ګواښ وي، خو امریکا، اروپا او د ناټو پیاوړي هیوادونو ته اصلا کوم ګواښ نشته.
تر دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و داعش په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ آسیا هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشران او لوړ پوړي چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د لغمن ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حملاسې سره وژلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په وروستیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه افغانان بندیان کوي او باید دا بهیر ودرول شي. دا په داس حال کې ده چې د افغانانو د نیولو لړۍ چې یو نوی وړاندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې پیل شوې وه په شدت سره دوام لري. بیا هم دا سنا کاکړه نه تفصیل اورو. دا د خو افغانانو دردمند غږونه دي چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ژوند کوي او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو او ویډیوګانو په لیکلو سره د پاکستان د اسلام آباد په بیولس سیمه کې د افغانانو د توقیف په اړه د دوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. یو له دغو افغانانو څخه شجاع الدین خپل کور ته د پولیسو د راتلو په اړه وایي.
هغوی راته وویل راځه ښکته شه، ما ویل نه ځم، زما ماشومان ډارېږي. هغه وویل راځه موټر له افغانانو ډک دی. په موټر کې له دیرشو تر څلوېښت پورې کسان وو. دوی دا خبره جدي واخیسته، آن پارکونو ته ولاړل او یو شمېر افغانان یې ونیول او په لښتو یې ووهل.
دغه راز یو شمېر افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي شکایت کوي او وایي چې وضعیت ډېر خراب دی او پولیس افغان نارینه او ښځې ټول له مخې بندیانوي. دوه افغان مېرمنو وویل
د بلاک په دروازه کې درې نارینه او یو ښځینه پولیسه درېدلي. تر اوسه یې له نارینه و درې یا څلور موټره ډک بیولي. آن یو شمېر ښځې هم نیولي دي. وضعیت ډېر خراب دی. موږ پنځه یا شپږ ښځې د خپلو ماشومانو سره د یو پاکستاني کور ته ولاړو. زما له ورونو سره یې زما څوارلس کلن زوی هم ځان سره وړی دی. درې میاشتې وړاندې مې یو ورور هم له همدې بلاک څخه نیول شوی و. د ډالرو په ورکولو یې خپل اولادونه خوشې کړل، خو نن هغه کسان چې نیول شوي پیسې نه لري. دوی د ویزې د غوښتلو لپاره ډالر چیرته ترلاسه کولی شي؟
ویزی خود اپلای بکنه.
دوی چې پاکستانی پولیس د هغو کسانو په لټه کې دي چې قانوني اسناد نه لري او یا هم د ویزو ترلاسه کولو ته انتظار پسی، یو شمیر نور بیا وایي چې پولیس د بیلابیلو دلایلو له مخې خلک نیسي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او نیول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. د دغه سفارت په ټویټ کې دا هم ویل شوي چې تر اوسه په پاکستان کې تر 250 ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په یو استولې ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانان په هغه هیواد کې په روسیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل په دې پیغام کې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د افغانانو د نیونې مخه ونیسي.
پاکستان کې د افغانانو د نیولو پروسه بیا پیل شوې ده او په دې بهانه چې ځینو افغانانو یا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې میشتو افغانانو د پاکستان وروستیو داخلي سیاسي کشمکشونو کې دخیل پاتې شوي دي یا هم لاسوهنې ترسره کړي دي. موږ د پاکستان په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوو چې د افغانانو د نیونې او زندانی کولو چاره او پروسه متوقفه کړي او افغانانو ته مشکلات او ستونزې ایجاد نه کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې ستونزه به هواره کړي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانانو د تازه نیولو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې او لا هم روانه ده. تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو څو ځله افغانان نیولي او یو شمېر یې اوس هم د دې هېواد په زندانونو کې پراته دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته وویل چې په بندیانو کې هغه ناروغ افغانان هم شته چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورغلي او که خوشې نه شي ښایي ناروغي لا پسې زیاته شي. د تخاري په خبره تر اوسه 15 تنه افغانان په پاکستاني زندانونو کې د سخت ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاتیر دو لسیزو کې ډېر خزي په بیلا بیلو برخو کې په کارونو بوخت وي. په دولتي او غیر دولتي دارو کې لکار کول او رانیولې تر سوداګرۍ او صنعت پورې. په دې راپور کې د زاکری امیر په نوم د یوې خزي ژوند ته کتنه شوې ده. راپور د دغه میرمنې په غک پیلېږي. همدارنګه په دغه راپور کې د دغه میرمنې د ژوند لوړو ژورو ته هم کتنه شوې.
ذاکره امیری سوم رئیس شرکت خدمات زراعتی مالداری گرگوچ فعالیت های مادر بخش از سلو میوه خشک است.
ذاکره امیری په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. نوموړي د کابل په ښوونې روزنې پوهنتون کې د ارواپوهنې په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. خو دا چې څنګه دا کار پیل کړ په اړه وایي.
زمانه کودک بودم فکر میکردم هر کی که تجارت دارد هر کس که تجارت میکنه حتما. کله چې زما شنو
ما به سوداګری په اړه فکر کوم مختلف هیوادونو ته سفر او دوی منګي څخه سرګردانی او کارمند نه وي. کله چې نو ته نه دم چې موږ وختل دنده واخلم او هغه قسم می چې وختل زر لازم نه شوې کړای همدان کې سلام شو چې خپل ځان ته کار پیدا کړم.
ته نه سم شغل را کې می خواسم ما به دې سپیارم و امی انګیزه بوي شت کې ما خودم کارآفرین باشم.
ذاکره چې اوس دی وچې میوي او شات په خرڅلاو بوخته ده وای ل خپل کار سره مینه لري او د ځان لپاره د کار کولو ترڅنګ نور ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. ذاکره امیری زیاتوي چې د جمهوریت پر مهال په ډیر لیوالتیا او لوړی انګیزي کار کوو او اې دی اوس په پرتله ډیر هم وو. نو موري دا مهال د خپل کار په اړه وای
وضعیت فعلا زندگی من احساس میکنم به سه حالت قرار دارد. از نگاهی روانی ده تعارض
روانی په لول ستونزه سره مخ یم چې آیا زه به د سوداګری وکولای شم او کنه او هم د اقتصادي لحاظ مې د محصولات او پلور کم دی ځکه په خو مې کولای شوی ډیر ځایونو سره تړونونه لاسلیک کړم. زما د ژوند اوسنی وضعیت اصلا د قناعت وړ نه دی.
چندان قناعت بخش برم نیسته.
مېرمن امیری وایي له ټولو ستونزو سره سره چې نن ورځې ورسره لاس او ګریوان ده بیا هم هیله لري او هڅه کوي چې خپل کاروبار لا ښه کړي. اغلې امیری په دې باور ده چې ښځې د خپلو بچو د ساتنې او پالنې ترڅنګ کولی شي د ژوند په ټولو برخو کې فعالې واوسي. دا له نورو مېرمنو هم غواړي چې ناهیلي کیږي دي نه او خپل ارادې دې هسکې او غښتلې وساتي.
هیچ وقت دست از رویاهایش نکشن.
باید هیچ کلا خپل خوبونو لاسو نخلی او هیچ اویت کلا دی خپل خوبونو هیچ نه کنی. زن د ځواکمنتیا او زن بسیاینې لپاره دی کاری ډېر جوړې کړې او له هغه کسانو سره دی سلام مشوره وکړي چې تجربه لري څو زن ته یو کاروبار جوړ کړي.
از خود بسازد.
زاکره امیری وای د افغانستان له بیلا بیل ولایتونو شات او وچې میوي اخلي او رسته له بستبندې نورو بازارونو ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا به هم د افغانستان مربوط یو بل مطلب راوخلو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د بریښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې په خوا د دې تذکرو لپاره دوی سل یا درې سوه افغانۍ ورکولې، خو سونه پنځه سوه افغانۍ اخیستل کېږي. د طالبانو د حکومت د سیاسي معلوماتو ملي اداره هم دا خبره مني، خو لا میلیونه یې هم په ګوته کوي. جزئیات د نرګس مومن په دغه راپور کې وره.
قبل از 600 روپا بود، دو که این وقت آن اولا آن 100 روپا بود. باستاسان 600 روپا که دالی خوبی خیلی زیاد شده، ولی مردم از این ناراض است.
دی کابل خر اوسیدون کیدای نغواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخستل شي. وای د پنځو ماشومان پلار دی تیرونه برښنایي تذکره اخستې او د سړي په سر 1500 افغانۍ ورکړې دي. وای دا بیا ډیر لوړه ده او ډیرای خلک نش کور کولای، په ځنګړي ډول چې د کورنۍ غړي زیات وي.
ما خپل 1500 افغانۍ ورکړې، په کورنۍ کې وو نفر یو، 3500 افغانۍ ورکړې. پیسې اوس ډېرې زیاتې شوې، پخوا خو 300 افغانۍ وې، تر هغې به 1000 افغانۍ وې، اوس ډېرې شوې. خلک ډېر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکو نسیم ستانکزای هم ورته خبر کوي. دای هم تازه تیره اونۍ د خپل اوه کسیزې کورنۍ غړو ته برښنایي تذکرې اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټکټ ورکول کېږي، په کې 300 افغانۍ لیکل شوي، خو په خبرې اخیستل کېږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکو څلوېښت ورځې وړاندې د خپل کورنۍ غړو ته برښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې، خو دی هم وایي چې اوس یې بیې نورې هم پورته شوې دي.
کو ګڼه ګونه بیخي زیاته وه. موږ ته یو وخت راکړل شو چې تاسو وی وخت وروسته ستاسو نوبت رارسیږي. د بایومیټریک لپاره د هرې تذکرې په سر موږ 300 افغانۍ ورکړلې، چې اوس دغه افغانۍ 1500 شوي دي. 15 ورځې وروسته خوشبختانه موږ ترلاسه کړلې 1500 افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي، ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینې محدودې شوي دي، خلک کاروبار نه لري، اوس کې فصلونه وځپي، نو دوی حتی د ژوند تیرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني، خو لاملونه هم بیانوي. د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې اوم دا اومیل چې الکترونیکی تذکرې قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکرې برابر چې وکړ، یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 بیا افغانۍ پورې رسي. دوهم د برخې کې پخوانی حکومت ډېر زیات ډونران او تمیل کوونکي درلودل، موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکی تذکرو د وسایلو جمع کېټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکی تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ.
دی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې اوولس او په ولایتونو کې اووه پنځوس د برښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته یولس زره تر دولس زره برښنایي تذکرې ویشي. د برښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوري نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا څلور میاشتې مخکې ویلي و چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړې وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي نوی برښنایي تذکیرو کې د جمهوریت لوګو د پوښه په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایه او معلومات ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
دوی می نیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدر من اوریدونکو یو یادونه کوم چې آزادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د ټال او ټال پروګرام ته پیغامونه پریږدئ د خپلې خوښي سندرې پکې وغواړئ. زه تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 420 24 24 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې دغه واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوښیږي د هغې غوښتنه وکړئ. دغه خپرونه کې تاسو ته خبرېږي. همدارنګه باید ووایم چې په دغه خپرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل شعرونه هم رنګ زمزمی که چرته کولای شي مکتا په سوتی پیغام پکې پریږدي موګي په دې خبرونه کې خبرو. اوس هم لند خبرونه د بدخشان د وجل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتح په مراسمو کې 14 کې درو ستنو نس کسانو د وژنې او د تطیر شو د ټپي کې دوه راپور ورکړل شوې دي. یو سرچینه د لمن خود له پښتر تازه د رادیو ته ویل چې ځین ټپيان چې په هغه کې د بدخشان د ولایت د خري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپون له مال کابل ته درمنل لپاره انتقال شوې دي. د سرچینه په حواله په وجل شو کسانو کې دنیا لمان د طالبانو ځین قومندانان او خاني جهادي مخکخ کسان هم شامل دي. د کابل کندهار په لوی لاري او ترافیکی پیښه کې نه کسان مړه او یو درش نور ټپيان شوې دي. په ځبل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه د کلاتړ ونده د پولیسو کې په سیمه کې د مسافرونکو بس او بارونکو مازاد موټرو ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. بل خو د ځبل ولایتي سرطبيب رسنیو ته ویلي چې په ټپيانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د پرنس ترزم عمران خان مدافع وکیل گوخر خان وایي چې نن یې د اسلام آباد لستر محکمې څخه تر 14 ورځې پورې د عمران خان د نن نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړی دی. عمران خان د قتل ترڅنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړی دي. عمران خان د می په نهمه ونیول شو او تر درې ورځې بند وروسته په ضمانت خوشی شو. روسیې د ملګرو ملتونو په یوې عالی محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې مهم بند یې په توپونو ویشتلی دی او نړولی دی. روسیې تور پورې کړی دی چې د نازیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو د څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هیواد د اوکراین هغه تورونه هم رد کړي دي چې ګواکې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده.
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې هله چې دا اونۍ مهم په خیر وي. اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او دغه راز په سیمو کې د خونځیو جوړول زیات کړي. د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلن بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړې دي. تیرونه د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده. د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم. زه تاسو راپونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم چې ما پیغام باید به خبر شي. دغه یو خواهش مې ده چې موږ طرف ته بيخي د دیوندو د بیالو هیڅ حتی نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ يم. باید چې موږ طرف ته لیک پام لاره نه وشي. السلام علیکم.
مہربانی
زمونږ د غریبانو دا صحیح او دا وسم دا پر کلی دی ټول او طالبان دې سم غټي غنډي خپل بریږي وړي غنډي بیخې نه کړی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کو دغه دې آشنا تلویزیون کې مول د چو نه پر ټلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی چې علم په نر او په ښځه فرض دی. علم فریضه نه له کل مسلم و مسلمات دی. پیغمبر صلی الله علیه و آله یی چې او طول علم ولو کان بکین تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی. پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعه راغی و دای که مجلس هغه و قرآن تلاوت کوي و دای که واز کده و پی و دای که ذکر د خدای کده.
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ویدت میوان نول سوالن میدیکنی ولی با رو رو مولا طالبان نغوش ساید که بل سفدیر رول سوالن کی مکتبون فعال کی انتا بیشی پا در تیر شیل فلوپ کی هیچ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کور آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کې یم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د مرستو توضیح چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ یې خوار و غریب ته ورکوو. خوار و غریب ته دا نه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغو ته هغه مسولین یا راسي وایي خوار و غریب را وښیاس هغه خپل قریبانو دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغو ته زنګونه ووایي هغه یې مخته ورته راولي. نور خوار و غریب خبر لانه یې دی کارټونه اخیستي نومانې لیکلي کارټونه یې ټولو ته رسېدلي. خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسېدلي دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسي هم هلته څوک یې نه ور پرېږدي هغو سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح شوي کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر ټوله خپل قریبانو ته ورکی ټوله دغه ته رسیږي خوار غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالی د تاسو څخه زنګ درته ولې نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توضیح کیږي. یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتې دي. وروره هیله ده چې زموږ اختر مسولینو پورې ورس.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې. وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي ماغوي ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلي هغه ته نه رسیږي. کوم شهیدان سي په ولس کې هغه ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سروي شي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لړکولو اشاره کو ته ورسول سي.
میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي یو ته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي. دا رقم ترتیب تعیدلی خو ورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داس چاته ورور رسېږي، نو دوی د کموړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي. نو خو یو مسجد مه پرېږده ورور، نو سره کم ترتیب دی وروره، دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم، د کندهار ولایت نه باچا خبره کوم. دغه کم په ساعت یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو دغه مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده، اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د عمارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وس.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زمین ساده نه غزنی ولایت څخه دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحق نو خلکو ته نه رسیږي. دا په غزنی کې د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموش په ولسوالۍ کې چې د ار څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې، ګرده دا غسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور دا غسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار و د ماښام ده نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکي د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پرېږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست وي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک دپاره یو دغه یو غنم و یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بیکاره ناست وي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وسه دی بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بیکاره دي. مسؤولینو څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کاربونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مصباح الله، مصباح د هلمند کجکي ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولېږي پلار ډېر اردران سول تقریبا 2500 دانه ورسوي، اوس بیرته 300 او 90 دانه سولې دي. د لورپور شرکت دا هیله کوم چې دا ټوله مچکې بندي په بعض ولسوالۍ کې اوس هم بندې دي. ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ته هم نه سي راتللی، موږ چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو هیله ده زما پیغام نشر. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې. دغه افغان بیسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بیخي ګران دي. زر دي کې موږ په 180 افغانۍ راکوي، نو موږ چې غریبان خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه شته او وړاندیزونه ارزانه.
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي، په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړیکه کیم. زما دا پیغام دی وروره، د طالبان د مشرانو چې ازادۍ راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې وروره چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده. زما دا پیغام اتمن نشر کړي وروره.
پرون دلته یو د شم باندې واکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه وو، زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته وو، لګیا وو ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی، د اسلام او شریعت بدنامی وي. بایده ډاکتران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي، شریعت بایده بدنام نه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زادی رادیو کار کوم، تیره شپه په مسکله ولسوالۍ کې یو سړی خپله ښځه په چوړو په واسطه باندې وژلی ده. نو ما دې عمارت څخه غوښتنه وکړه چې دا سړی ونیسي او په سزا باندې ورسوي، چې بیا نور خلک داسې کار ته زړه ښه نه کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د منانو بابا د سیمې یم. نوم یې رحمان ده، په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري، شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دي دا باید مو حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هغه خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپور مسلین تر ورسوي، تر غوږ ورسوي چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا مخامخ دي. نو هله کو جسمه ماشونه در تر سره حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني وي زموږ غږ تر لولپور چارواکو رسوي. څرنګه چې تاسو بهتره معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنه مو دغه چې دغه مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت واکسین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بې وهي او ډبیا او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندي کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې له دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي، او د دوی نه مونږه ډیر پتنګ راغلی. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما، او دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نوال د ایران د واتساپ لینک کې مت ازادي رادیو کارکونکو یله کوم چې ما دغه پیغام د افغانستان ته په مقامو ته ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو مقاماتو دا غوښتنه ده چې دوی دې د ایران سره کومه لانجه د اوبو په سر لري، نو دغه لانجه دې د خبرو له لارې ورسره حل کړي، نه ده یو بل ته د اخطارونو له لارې، ځکه چې د افغانستان میلیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دي مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته دوی یو بل ته اخطارونه ورکوي یا جګړه کوي نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یو مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي، په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لبالا مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمال یا اته ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال چاغوي ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغه ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان، او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالي یا فزیکی فعالیت نه لري نو وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربی یا شکر فشار پیدا کیږي، ورته نور دغه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کارونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړي، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړي ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغه د انسومنیا یا بیخوابی نه شکایت کوي. شاو علت هم دغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انستاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپل د بی خوبی سبب ګرځي د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګیږي نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازیږي، میلاټونین په نوم یادیږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابیږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کې ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالب وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وای د شپې یو کس ویده کیږي باید موبایل خپل بالښت نه لري کې دی، لري فاصله کې کې دی. دغه بحث هم طبي ریښه لري او کنه یوازې ویل کېږي او ډېر طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوه دی یا کوم تحقیقات شوه دی موبایل باید خوب و جریان کې باید غلر باید کې خودل شي زکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل تر ازي دوامدار هغه چې کله په سره لګيږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګيږي نور هغه د سرطان سبب کیدی شي نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي زکه تر څو چې اغه سرطان نه باید مخنیوي وشي
او د سیلری خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ودی شي له تخت نه کته غزار کې مثلا فاصله یو متر شاو خو ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګلري کې دي ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کې دي مثلا دا ویل شو مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې دی شخص ودی شخص او د موبایل ترمنځ وي که مثلا د واټن په حساب وي 100 متر مثلا یو متر کافي فیدا او کنا یو متر کفایت نه کی 2-3 متر تر 15 متر پورې فاصله باید وي
واټن باید حداقل یو متر باید مراد شي زکه چې شوا او بیا انتشار کوي او حداقل یو متر ان شاء الله چې بیا دومره نقص نه کوي خو اکثرا موبایل خپل نقص لري سمه چې ګټ لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو زیاتی خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه زیاتره بی ځای خبره کول کوم خبره چې په 15 دقیقو خلاصيږي دوی په 1 ساعت 2 ساعت کې نه خلاصي او ټو دا پوینت خبره کول ډیر ګټه کوي خو اکثرا زموږ افغانان ټو دا پوینت نه دي زیاتره موبایل میس یوز کول نن سبا دا موبایل فری شوه ام دی په یو رقم زکه چې انټرنیټ لاس روپې واچا یو ساتو کې خبره کول شي نو دا ټول ګټم لري بیا موږ میس یوز کوو دا بیا موږ ته نقصان هم رسي
بله او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه د ټولنیزو رسنیو بحث واځي دی تاسو ویل چې ناوړ اغیز لري د موبایل کې خبرې هم ساسو لټکو داسې ښکاری چې خبرې سړی ډېری کوي اوګدی کوي متواتره کوي هر ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل دا هم لټبي په لوخې نه دی
دا بيخي خنه دي زکه دا خپل مشکلات دی لري د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي د دماغي مشکلات ورته پیدا کیږي دا خپل موبایل په غوږ نیول او دا خپل استونز لري په غوږو باندې نقصان راسي او په دماغ باندې خپل مشکلات ده نو رسوم را چې کاول شو هغه په خونه ژوند ته کوشش وکړه چې د قلب باید یو رس کې یو 15 ساعت شپږ ساعت موبایل لري کې او کوشش وکړه چې هغه په خونه ژوند خلک قصه کوي چې زمونږ دمره صحت خو هغه وخت کې زمونږ صحت ډیر خو یو علت هم دا ده چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم او استراب کم نن سبا وګوره په فیسبوک کې یو خبر هم نه اوري فلانکه مرشو فلانکه جنازه ده ته د موري عکس اخلي په فیسبوک کې اچي د خپل ستونزه پیدا کوي رواني ستونزه پیدا کوي او خصوصا موږ افغانان خو خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو اکثرا منفی خبره پوسټ کوو دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي هغه ور سره د عصبي ستونزه پیدا کوي
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422111421
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
درڅ ختلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ ختلم درته شم درته می ډیر وژړل و مې باکا غږ دې نشم درته می ډیر
د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چپه دل ما درته وای